السلام علیکم. ازادي رادیو دا وګیاست د سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې افغانستان له خوځو ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan international
دی وای ازلتاس او ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو له سرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي. څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستيالمانو په ځانګړي ډول خوځو او ماشومانو ته رسیږي.
Particularly women and children.
دی غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. جوزف بورل په خپل اکسپانا پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي می غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. داسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي، څا کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې افغانستان چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پالوتکه کې تللي. بلورتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالیو کې ګډون کوي. لوبغاړي افغانستان بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د اسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هنګژوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروی کې میشته ده وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ پنخه کاوه او هغوی ځپل. په ایران کې دوه ویشت کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، یوازې د یو سل اته دېرش اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولي دي. د ارمنستان پولیسو پرونو وویل څلور اتیا هغه کسان یې نیولي دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان د لری کېدو لپاره خپل پلویانو وغوښتل چې لاریون کړي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکه لاس نه وي اخیستی.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبد العظیم صافي. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غدي کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومي کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ لکوم غړو نه جوړیږي. که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثره خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دا چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خبرګوړو کته تاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د ټولنې نتې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ورته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، تر څو د ښې خې کورنۍونه خټولنه منستري شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروان تر ډیره لره نه ده پاتې، په خپل کلتوري چاپیریال کې، په خپل عقیدوي چاپیریال کې، او په خپل فرهنګي چاپیریال کې ډیر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور او پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور او پلار حقونه ډېر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډېره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډېره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کړي، او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ ترمنځ په کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنیو ډیر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګه له عقیدوي پلوه لريواله، له فرهنګي پلوه لريواله، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا لمنځلی سی یا کم کی. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم شي خای، هغه رقم شي ایجابوي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي، بل اخره د حقوقو تلف دلته منستر راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعا چې اولادونه هم ترې نه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور و پلار تر سره کوي، ځکه د ماشومان ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومان ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق او اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو به ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږ ورونه، اوه ورونه، اته ورونه، کله چې ودونه امګه دوی یو ځای وسیږي دغه تا به دوی د ماشومان او دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقوقونه څومره تر پخولاندی کیږي ځکه کورنۍ ګڼه ده هر یو ته نه رسیږي ارڅه
هر فرد چې عقد د نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي هغه ځان ته یو فامیل ده بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو دوی فامیل ګڼ کیږي دوی فامیل ستر کیږي د کورنۍ غړي زیاتیږي ورسره زه فکر کوم د رواني لحاظ نه د حقوقو د اعادې لحاظ نه اخلاقي لحاظ نه همدارنګه فرهنګي لحاظ نه بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي هر یو ماشومان لري بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي هر یو ځان ته جدا ژوند ولري تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درکړي ماشومان او دغه مور او پلار هم نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي همدارنګه فرهنګي ستونزې وي د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې او دوی بیا ګډ ژوند کوي نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي هلته صمیمیت وي هلته د وجایبو درک وي هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي صمیمیت به نه وي یو بل سره به جنګ و جدال وي یو بل ته به احترام نه وي محبت به نه وي یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي
بلې استاد یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري معاش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري دا هلته به د کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کوي هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کیږي ځینې کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کیږي
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه ده فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کیږي د کور مشر ته ورکول کیږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي ورته بهتره ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کیږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري تر څو هر فرد احساس د مسولیت کې هر فرد کار وکي زحمت وباسي او احساس د دیو کې چې څه باید اواید ولرم زه باید خپل کورنۍ په خپل وساتم نو په دغه سکان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري
بله کله غو مثلا هم د سی وسی کنه مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونی سي څوک چې ګټه لري او معاش لري هغه سره ښه چلند نوسی دا به څومره مشکلات را منځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې کچېره هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي هغه ته بد رد ویل کیږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لري خبره ده او دغه څه بیا ونی شي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې اواید د کور د مشر لاس ته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبری کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه به وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق ورته ورکړي نو کچېرې په دغه سې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې کچېرې یو څوک اواید نه لري یا ورور اواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بیکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حقتلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونکړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اده شي تر څو هغه سره زیاته مینه باید دوی چې هغه خپل دنده د لاس اور کړي هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه داغه لاس نیوي شي تاسو بل کار پیدا کی ځانته بل دنده باید ځانته پیدا کی
bale او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دی مثلا شپګون ګورګان کلاچاریا وغوړ یاره ناویچ د پلان کړل لرسي نو د ته بیا په خبره نوبت نه ورسیږي ځکه ته د کار نوبت باید کار وکي د خځو په حق کې څومره عقد تلفي ده د دا ډول کورنۍ
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفی نشته. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کې په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي، په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چېرې دوی رسېدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چېرې دوی ورته رسېدنه کولی شي دا مشکل نه ده. اما که چېرې د میرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځان ته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسېږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا بیا څومره په زده کړه یې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که مونږ هر رقم ژوند کړی ده، که مونږ هر رقم حق تلفیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوند ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل مینځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولی ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعاً چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه نو طبعاً چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي، دوی بالاخره دوی جرایم ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي. دغه سي ماشومان چې کله سترګي اجتماع ته وړاندې کیږي، نو مغه زما مخکنی خبره چې کورنۍونه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډیره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړي توګه زه دا وایم ټولو اوریدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دی هر ځای کې دي زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو میرمنو باندې او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډیره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا میرمنه جوړوي او د میرمنې رول پکې ډیر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنې رول ډیر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنې رول ډیر زیات وي، نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډیره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډیره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په اخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي. یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښيي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسی؟
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیانې په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د میرمنو تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو، په خپل هغه پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل هغه په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي، او مونږ په اتفاق سو، او مونږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی دی اونې دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبرې وسوي. لمون سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي ملما قدرمن اردوونکو ستړي مشي، زه فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې ستاسو قرباني يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چي اوسې سنگارتون تړل شوی دی، او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
د نوی په شایما اصل د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ په تیر د طالبانو دوره چې دا لن هغه مخکنی دوره زه لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کډوال شولار په خبر تا په خبر ته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته مونږ په خبر کو سیدو بیا سوره اوس ککلو نو رس بیا خپلار می چراله له په خبر تا تقریبا یو 15 کال مخکې له جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان حکومت په نوم ته پیدا شوم نو د پلار د زوی په هیله او بس خدای ما نیلی پیدا کړ دې کې بس انسان په خیر او شر وي خو شاید دې کې بزمون خیر و بیا موږ هم څلور کلان په پاکستاني ښوونځي کې موږ شامل شو بیا هغه کې چې دې دی څنګه چې موږ لاس کلان چې څنګه په ځین ټولګي ته لاړو بیا پلار مې وجه نور جدی پیغلاس ته ویده و او قد دې څه ویل تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو بیا زه پاتې شوم نو زما ټول د همزولې به ټول مکتب ته ځم زما مشر خور موږ دواړه پاتې شوې ده د مشر خور نه د اعتقاد نه لږ جګو مزم پاتې شو به هم بیچاره پاتې شو کور کې یې په دې کور په کارونو کې لګیا و
که په دې اړه ته وایې نظیفه جان چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بیرته مو ښوونځی پیل کړو کال د فاصله پاتې شو منځ کې
دا مې څه فاصله ډېره پاتې شو تقریبا 10 کال فاصله مې سره علل بیا غوښنه ما چې ستاسو امتحان مې ورکړ اریانا لیسې ته بیا څلور کال نو مې درس وویل بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم مخکې د سنسن کومه بیا یو غلط دیني مدرسه وا دلته زلاړو امتحان مې ورکو بیا هلته د استاد په حیث قبول شوم ماته تقریبا د میاشتې څلور زره افغانۍ ورکول مور مې خیر دي لوی پیسې پسې مګر دا چې تاته د استاد په حیث دلته قبول کړل تاته یو تجربه وي د جرات به پیدا کړي دلته نور معلومات د استادانو نه باید ترلاسه کوي د همکارانو بیا دا مور ډېر موږ تشویق کړل بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله خارجي بورسیه د مستر وو نو بیا پلان یې هم امانیت وینا نورې نکی بیا په هغه وخت چې پلان نو وفات شو خو دا یو بخې بیا پلان یې وفات شي د کور مکمل مسؤلیت ته ما راغلل بیا مور یې چې لورې دا هم بیا نه کوي چې تلار سي زبلته یوازې هم بیا موږ ستونزه بیا ما هغه بورسیه ما خرڅ کړل په هغه بورسیه باندې موږ دوه بورسیه کاردان پانتون ته موږ وځو او زما نه کشر خور مې بیا موږ دوانه په شریک بتلو پانتون ته په شریک براتلو او مدني کمرغه چې تیر کال ما زه پانتون نه فارغ شوم او نه طالبانو کې پانتونونو چې باندې دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه ما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس په حال زله باندې ځان مورسول مجبور لا تمکه توکل په لاته کې
نظیفه جانې کبیر ته پاکستان د ستانه شو دا غځي کیسه کراته وکي په کمپونو کې تاسو الته یو څوک له درس ویل پنځم صنف پورې مزدکړي وکړي دغه کمپونو کیسې راته وکیل ته خوانځي څنګه و او افغان ماشومان چې د خوانځي او تتلل تعداد څومره و دا غي ژوند یو څه خاطرې راته وایي
دا
څنګه
کاله چې موږ الته درس خو ډیر زیات د کور نه بدر کمپونو فشار و زما د خپلې امازان یو هغه کوټ قالین کا و بیا پلان یې هم په هغه وخت کې کوم همدارنګ ته مې وای چې ځانګړي قالین هم کا وای چې په مکتب باندې د نسل جوړي دا په قالین کې بیا مور وای چې زما اولینو تکړه د دې درس هم وای لسی او قالین هم کا وای شي تر دې هته چې زما فرغونه نو ولیدل چې تقریبا شپږ کلن هم و په بیا مور وای چې مالو نه ځوانه کوي دوه کار کولی شي د دې ته مو وای چې مکتب ته نه غوښتي چې تر څو چې راځي دا ځوي نن ته چې اول څو کې چې شامه چې د ماجدي نه مکتب و د حضرت بلال په نوم یادې ده هغه د سویس هیواد تر طرف نه حمایت کړه مکمل ټول ماجرینو تر دې هر په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم مونږ ته په یو سنف کې وو بیا یو څار چې خورا کړي و چې هیڅ نه و تقریبا یو د درې میاشتې سوسیال تلاړم بیا چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې د زما د لهجې نه او د هغه پاکستانيان د لهجې په نوم مثلا سکول مونږ هغه وخت مونږ وایل ورته خو بیا تقریبا اول سنه تدری کاله فور از پاکستانی مکتب ما تدرس ویل زو ما زما نمشه خور می هغه هم را سره و دوانه په شریک وکړو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور نه دام نکی دان دنیا ته بلاش اردو و انګلیسی زکی د دین خپل ژبه مهم خپل ژبه دا چې باید دې خپل ژبه باندې لیک لوس پېت زکی بیا د بیفیار کوم یو بل مکتب او هغه نړیواله باندې باندې ملال خوانه بیا مور می د هغه جین مونږ سه پارچا کړ مونږ یوړو بیفیار مکتب ته بیا هلته تقریبا مونږ څلور کاله مونږ درس وایل بیا په دې څلور کال کې سهار وختي مونږ مور تاسوال بیا به چې جمعه ته اته قرآن شریف درس به موایل بیا چې هغه نه وخت به راتلو زموږ شریکي کور و کله ورځ به چې تیار به وو کله ورځ به نه وو اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه خو مور مې یوازې وه ټول مکمل د کور کار زما په مور وه هغه همدوانه همدان مې هغه خالي مې کول نیا مې هم ضعیفه وه خو مېلمستیا او مسافري کور وه د کوم کسان خپلو خپلوان چې د کابل نه هم چې به راتلل هلته نو مېلمستیا ډېر هم زیات مور مې بېچاره مونږ رسېدسېږي کولې نه شو په هغه وخت دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو خو تر دې حده خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما زما خپله جان چې هلته تېر شو یو زه خوارخونده نه لرم هلته ځکه مور مونږ هېڅ نه نه پرېښودل چې مونږ جنیکیانو سره کښېنو پاس وایي درس نه پرته چا سره به خبرې نه کوي که چېرې هغه درس نه درس مرسته کوي خو لاړ شي ورسره که نه کوي بس راځئ کور کې اوسېږي خو پلان مې هم لږ بد خویه وو خو په دې مسې بیا به تلو چې چېرې تیار نه وو مستقیم کالي به مو بدلول بدلو یونیفورم به ما اغوستل بیا به تلو مکتب ته بیا چې دولس بجې بیا راتلو د مکتب نه یو بجه کور ته به رسېدو نو بیا په قالین کېناستو شپه کړم زوم او اته کلن زما مشر خور وه مونږ به کېناستو هم تر شپې لس بجو پورې مونږ قالین کول بیا زمونږ کورنۍ دنده به مو کېناستل تر دولس بجو پورې مونږ کورنۍ دنده به مو کول بیا چې سهار وختي به دسې پاسېږم مسجد ته به تلو یو ورځ همداسې په مکتب کې زه بېهوش شم نو بس ډایرک هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو ډایرک د مکتب نه مکتب هم ډېر چېر نږدې وو هلته کسان راغلل وایي ستاسو ماشوم مریض شوی دی راځئ بیا نیکیم وو او نیانې وو بس ټول نه مهمه مور مې خو بېخي په منډه منډه رام زما په لور څه شوی نو بیا کله چې راغلل دوی خو اخوا بیا ډاکتر یې راوست په مکتب کې بیا وایي چې سهار چیز کړي نو چې نه وایي دا ټول تاسو ته دی چې دا درس وایي سحر وخت یې مرضي او بیا تاسو د خو ماشوم د دې تکچې هم نه ورکوي نو جالبه دلته وو چې زما نیکه ژړل مور مې وایي زه بېخي ورته دلته حیران پاتې زه وایي تاسو چې پیدا شي مسې بېخي بدخویي به کول دا نجلۍ پیدا شوې ده دا ولې هلک ونه شو خو وایي تاسو هېڅ ورته نه خوښېدې وایي دا ټول انجینرکانې سبا ودي پردي کور ته ځي بیا نو زما بیخي ورته داسې تعجب شو چې داستانې کولې تا په هغه حالت ولې داسې تجاره پیل کړه وایي نه هر څه به نه وي چې اولاد په اولاد دي نو دا خو د انسان هغه جه حالت دی چې وایي چې دا هلک ده او دا نجلۍ ده
نظیفه جانې څو خویندې هستئ
مونږ نامغله شپږ خویندې یو
ورور نه لرې
ورور لرم خو زموږ پنځه خویندې مونږ مشران یو بیا ورور مې ده بیا ورور نه مې وروسته یو وړکی خور نه هم ده
خیا زه شکر چې بالاخره خدای پاک ورور درکړی ده
او بس ورور نه ورک که زمونږ بعضې وخت مونږ ورته ګورو چې مونږ ما ورته هغه بله داسې را سره په خبرو کښې راغلو مثلا ته زمونږ ورور نه یې ته زمونږ د سر تاج هغه په خندا شو ولې وایي خو ده په دې حالت کښې زمونږ په کار راځي دا دی مونږ چې بس بیرون دی خو اخوا ځو نو ته زمونږ محرم یې مونږ سره ځې ورځې هغه وایي بس څه وکړم وایي ستاسو ښه ده چې تاسو ورور لرې زه به څه وکړم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم چې خو بس بس خو دی په خپلو پوهېږي خپل کار باندې ژوند د زندګي دی په یو طریقه نه په یو طریقه مخته دي ده په هر یو کورنۍ کښې څه نه څه فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د طبیعي ستونزې وي نو یو څه نه څه نه ستونزې پکې وي خو د فقر ستونزه د
نزیفه جانې
د بيخي د هر سنه مکمل خو مینه محبت پکې نشته د هر سنه په هر یو کور کې خو جلا جلا ستونزه په هر یو کور کې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کور باندې
امين نزیفه جانې تاسو په سنگارتون کې هم کار کړی دی او دا بل هنر مهم چې زه خبر شوم چې قالینه هم وبدلای شي هغه دغه هنر مهم زده چې قالینه ګنډلای شي د سنگارتون په اړه ته وایست هغه مسلک مو چرته زده کړو او دا کله نه چې په دغه برخه بندیز لګول شوې ده او نور سنگارتون د اجازه نه ورکول کېږي د طالبان لخوا څومره مودې سره آیت کم شوې ده
نو فکر کړه مکتب ته اجازه نه ورسته او سیاره د بیت سیاسره د یو کس هم ورته ځوي بیا هغه مشر مې وایي سم خو ورته بیا هغه چې ماش نه ورکوي نه خې دې ماش نه ورکې بس ته دونه ودې ځکه کې پیسې مې څنګه کوم څه نه شته تقریبا په دو درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته ځه شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس ځه شو تاسو باید ما ته ماش هم وټاکې بیا وایي کوم څه نه نشته وایي پافته کې را سره کار وکړه جمعې په ورځ یوازې راځه دکان خلاص کړه تاسو ورته وایي نو هر څومره مشتری چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه بیا فایده ګټه وسته شي پیسې مې ده بس بیا خور مې چې هلته کاري شروع کړو بس د نور د ځان ستونزې موږ لږ لږ کم شو دا د پلار تداوي شو د دفتر سیسو د دوا شو دا غیته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما د اندازما نه کشر خور مې چې دا غیته غاړو بیا د خو یو شبکه هم ما څنګه چې زموږ یو استاد ز بیا په لومې د دې زده کړې کې په څنګه کې د ټول نه زه خو ما نو بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځای کې استاد خپل استاد سره مخ کېدل بیا زمانه مرسته غوښتل بیا اوس یو بل استاد ما ته چې دونه د دې زده کړې فعالې زموږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنانه افغان بیا ته کوي چې ان تر هغه چې تاسو ته اسمان اخلي ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په تاسو کې لرو چې تم زما په فکر ته منه چې مناسب دي بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره یو پلار وایي نه لور مې د شرایط خرابه ده ته پېغله یې وایي خیر دې زه خو یوازې نه ځم دا د مور مې راسره ځي که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتل بیا راسره راشه وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده بیا زما مور مې هغه موږ استاد بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته د هغې د ایستل موږ ډاکټر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو بیا وایي سمې کومه ستونزه نشته بیا د بعضي وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د سخت خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغلی نه د طلاق د اظهار د خلع بیا د دین د لحاظه د زمانه پوښتنې کوي چې موږ څوک یا مثلا کومه ښځه د خاوند نفرت خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته بهیې ورکول خاوند یې خبر نه و په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم نو داسې وخت بیا چې په ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی نو بیا چې زه لسنو سنس کې ومه د شبکې غړی هم شوم مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلو وایي دا موبایل د واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي بس دنیا د زندګۍ د تاسو انسان یې نو هیڅ څه یو حادثه نشي حالت هم ښه نه ده بیا لاړ پلار مې مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت کې لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستی ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یم خو بس سیاسر وي چې دې ته اجازه ورکړه بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې ما بیا په آزاد ډول موبایل ته وړل راوړل تر دې حتی نور نجونې به ویل چې ولې دې کې څه ده دا د چا لور ده تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي موږ ته اجازه نه ورکوي خو بس همسنفیان افسنه یو بخیلي خو بس وي د ښوونځي دوره ده نو دا کارونه خو حتمان کړي بیا خوند په کې دي
نظیفه جانې دا دومره
په تېرېدو سره جمهوریت دوره پلان خور مې دا راجبه د لارې نه د کور مصارف پوره کول او زه مدرسه کې اومه یغی نه ترڅنګ چې فارغ شوم د مکتب نه پانتون ته چلاړم یو حقوقي شرکت زمانه هم وختونه کوسته کوي چې تمبره شوم سره د فاميلي مشاور په هیڅ مونږ کار وکړي بیا تر سکوته پورې هغه شرکت کې اومه
نظیفه جانې د دومره ډېر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تیرېدل د کور کارونه په اړه ته وایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده د څخه پخولی شي
اشپزي خو زه به دا وایم چې پخول چې مونږ به وو زما د پلار کومې وو چې نیامې دوی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هیوادونو کې نشته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي نه د پېښور د غنه بیانو ډوډۍ هېڅ پان نه راکوي اوس هم پخوا هم دا زبان چې دا ځینې بیان مو پیدا کړي چې هغه ترکمنان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال پاته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول زه تقریبا ولس کلانه او شپاړس کلانه ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل یا د کور اشپزي او د کور صفایي او ځکه کار نو څنګه موږ ته پرې نه خوځو چې موږ مکتب ته لاړ شو بیا موږ د کور کار کول اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات خاص ما مهارت و ته شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او صحیح خواړه مې پخول خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجي وو چې زما خاصه پر خواړه چې د وریجي ده نو مور مې چې اوس چې خواړه ستاسو خوښي انا هغه خو ډېر ښه پخوي چې د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښي هغه خو نه د سر نه تیروي ما چې مور د وریجي څخه پخوم دا خو زما خوښي زه په مینه پخوم
اچھا اچھا خوخی یاری تلک ډیر پام کی خسته پخې په کابل کې مو چې خور سره کله ارجګای پایل کړو دای دی او منبش اساس لپاره اوس محل چې د ارجګا بند شوې ده په دې اړه لګ راته و یو د ارجګا د دورین د خطرې یو لنډه خطرې ته وایز کې چې تاسو مشتریان دلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړي کلندر ته وای چې دا وخت کم ده طالبانو میرمنې به درته لاته من فیشن به مورته کوله په دې اړه تلند وای
زه به یو موضوع چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده به فاتې کیږي زما بل دایم هم دا وای چې وای لور پیدا کیږي اولاد پیدا کیږي میرمنه پیدا کیږي خورور نه پیدا کیږي خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده ځکه چې هر څوک خپل ځای لري خپل مناسب ټاکلې جې خوځې ورته ټاکلې دا موږ د سونو کو به چې د میرمن او د اولاد د وزي ولود نه تیر شو موږ به چې زما پلار دې ته نه ژوند دي کی تر څو زما مور ماته ورور وزي کوي د ورور بل جدا مقام در استا او د خزي د لور او د زوی نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دائم دا خبرې کول کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماشتول ما پلان هغه زما څنور تر افغانستان څخه پیسې نه زما چې هغه ماش ولې نه زما پلان دې ته جارا شو پلان مې چې مرګ ته پلان مې تر مې راغله ورته وای چې ورور زما کې به خرڅ کړ کوم هغه میراثي زما کې چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ کړ په هغه په دیو ناشتي پیسې باندې دا هیڅ قیمت اسنه د دې په تقدیم شلت یا یو شلت برازي نو یا هغه خرڅ هغه پسو په پنځه لکه ځان ته یو ګروي کور واخله یعنی په دې حد خطه چې یعنی سنه په پیسې او پنځه لکه زه به ورته ورکم فری به ورکم هغه څنګه چې زه واخلم به په بل چا وای خرڅم یو سنه په پنځه لکه یو دوه لکه ما ته به ګټه پاتې شي نو پلان مې چې نړی شو بیا ما چې هغه ماش ورته ورکم ما ته وویل چې د زمکې او د میراث بخش که زمال طرف تو وکیلی پلان می راتا وید ما چې زه دا کار نشم مختوری دا دیر درون کار دی نو تاسو یه مور نشتا حس پا دی کارون که ما مشاری کوای و اینا ما سیحی حالت از خانه دا او زمان که زمان پتر هم زمان پلا تا گواخ کلی و که تو زمان که نخار پایی و دینا خاصه سابت تو فاتسی استا اولادونو دا بیاس نسی اغفته نو په دې خبرو چې بیا پلار می وفات شو، پلار می چی وفات شو، ما زه هم پانتوت نتلم، هم کار دنده تلم، هم یو خپایم پا دنده کی و یو خپایم پا محکمه کی و لسوالی تا بسنم تره سرمی دوا درلو. د خپل په هغه مدافي حق باندې تر ته به ویل چې ولې موږ مونږ حق مونږ ته نه راغی، وایي تاسو پیغلې نو تاسو نجونې نجونو ته چا حق میراث ورکړی، تاسو لاړ چې ودونه وکړي او ورور دې اوس لا کوچنی دی، کله چې زلمی شو بیا راست دی زه به ورته میراث ورکوم. ښه، نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا دوه کاله چې پوهنتون دوره کې ما هم درس ویل، هم د کور سرپرستی وکړو، نسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تر سره دا همه هم مخته یوړل، خو په دې وخت کې زه د کور د کارونه بیخي محروم شوم. یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وه، خو زه بیخي محروم ځکه چې ما وخت نه پیدا کول، تر دې حتی چې موږ وایو چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کوم ته خپل کالي نه تبدیلوي، ما سره هیڅ وخت نه و. او مهم مشکل په دې و چې زه لارې چارې هم وته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم، ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو، ستانسي وو په هېواد کې، بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو. بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د رژدار د لارې وو، کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارزګه کومه ارزګه زما خو چې کار کول هغوی سره په شریکه، نو هغوی خپل سامان ټول هغوی لار پاکستان ته ځاتان سندستي، موږ هم خبر نو مور نو چې اصل چتی هغوی دا کار وکړو، ګوره زما هم زه هم دې سرپرسته شوم، هغوی یو مشوره خو به یې کول، ما خیر مور د هغې خپل دوکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري، نو موږ تاسو ورته ولې ورته تمه ورنه وکړو. بیا موږ دواړه په شریکه موږ لاړو ارشګا ته، مور نو مجبوري تم راشه دواړه لاړو. بیا د زمزان کې دا چې تلار مجله دلته زوم زما خور هم وه، جالبه دلته چې وه د طالبان حکومت وو تقریبا یو دوه میاشتې تېر شوي وو د حکومت نه، چې یو دوه کسان طالبان وو ټوپک په لاس دروازې شاته راغلل موږ داسې غوسه همشیګه ما ناوي درې او روز جمعه ناوي درې، خو بس ما میاري ناو مرجور کړې او نیمه پښتو نیمه فارسي، بیا ما ته اشاره وکړه چې ته زه ورسره خبرې کوې دا شاید و درې کې کومه ستونزه لري، زه زه لاین ورسره مې خبرې وکړو، ما چېرې کومه ستونزه نشته تاسو راوړئ موږ په خدمت کې یو. موږ کېناستو د پنجشنبې شپه ورځ وه، د جمعې شپه وه تر اته بجې پورې، د ژمې هم هوا ډېر زیات یخ وو، د قوس میاشت داسې راځي مکرابو میاشت وو، موږ هسې هم ډېر لنډ وو، اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړې، شرایط هم خراب، په دې وخت کې تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې، موږ په تمه یو او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی، نو څه به وکړو؟ او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې وه زما د خور هغه د هغې جالب دلته مور یې هم راغلی وو، د ورور ښځه یې هم راغلی، د یارې نه ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی، وایي دا لور مې یوازې ده داسې نه شي، دا طالبان مې په سر نه دي برابر، خو دا پیغله ده اول ما ورته وایي څه مزه دوکان دې بیخي بند ده، بیا وایي نه څه خبره نشته، باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې وو چې د میدان د غزنی نه ناوې راوړې وو، ستړې ستومانه هغه بیچاره ناوې، اوس هغه موږ ناوې ته وستان کښېنه هغه بیچاره ناوې ویده کېږي.
څومره جالبه ده واقعا
چې اوس هر څه نه وو، لږ ځان کینګ ونیسه، موږ د سهار نه داسې ستا په تمه یو، خو نو ناوې څه به وکړو ستا په تمه یو، نو ته ځان په حال ونیسه چې موږ تاسو به سینګار کړو زر ختم شه، دا ناوې بیا ویده کېږي، اوه خدایه دا څه به وکړو چې دا ناوې ویښ شي چې موږ دې ته سینګار وکړو. او شاته طالبان تقریبا دولس دیالس کسان ټوپک په لاس دروازې شاته، او جالبه ده چې هغه استاد کله چې دا ناوې جوړوي دا لاسونه رپېږي، اخره ده عجبه ای د سپۍ ته چېره تقریبا نو سره وکاسان نور هم چې د زوم خويند کی د زوم ورندار هم ور سره او بیا د زوم یو ورندار وای چې ما سم سنگار کا چې خاون می دلندن نه راغلی ما خاصه خاون دلندن نه راغلی او څه خسر چې کار سکار کوي سدند لري او یو خسر می طالبانو کې د خاون می لندن کې خارج تھا اور جہاد ہوتے د زوم خويندې او غلک سندي تر شو د سیمه ته بد بد یو کتل دا څنګه څنګه سره چې کوم استاد هغه راغله وایي چې خلای شي چې چپشه دا څه کې ځانته جنجال لته من دا خو ته حق خبره ده ګوره په خپل اولادونو باندې څومره ذکر کړي د بیچاره خور ولس اولادونو په افغانستان کې نه کېږي کوم ځای ته یا فنتین ته لاړ شي خو دا دې خلای شو لاړل سبھی چیز ختم حساب کتاب یعنی ہوٹل والا باور پیسے تقریباً بکول شل ذرا افغانی بکیدل ذرا ورکل دبی کی اگن نہ میگری ام دلکت ماں پاس نہیں گری ما ورته اشاره کړه د نیمه مواد پیسې چې شوې د عام واخله د خود چا پروا نه لري هغه بیچاره پیسې واغتل په جارا پیسې لا او بس هغه د هغه شپې خاطرې هیڅ مونږ نه ویږي چې هغه نه وی د کېدل او مونږ واته چې خله ته ګور نو وی د کېږي بیا روسه وی د شو لزان سنبال چې مونږ تا و څنګه چې مونږ وصل چې تقریبا لسنیم بجې شو چې مونږ وته چې لاړ چې بل رقم یخنی هم و هوا موټر هم اسنه پیدا کړل اخر پیاده راغلو
گرد Gulde, gar bhagulu zulfo ki, sindamani gulde.